ಶ್ರವಣದ
داسو وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا دیوا ریډیو د پښتون ستوري مسل د احساس قربانا نه سحر د خپل ټوله پښتون مینا هر کله وی ما هله منم چې روغ جوړ بی اور دعا امید ہے خدا باد اور بریالی سے ریڈیو ریڈیو دی روایت تر سن خدمت کی حاضری دا ہمیشہ پشان پختان سوری محفل سر اس مکتا صفت ہے پختان سوری محفل کی مونگ ہمیشہ تا سر دا جب آغا خدمت گارا شاعران لکوالان ادیبان محققین ناقدین ملگری کو سو کی خپل جب دا پارا دا خپل جب جندے ساتل دا پارا خپل حال زلی کی ذکر چی پختو جبا ویلکی کی پوہان ناقدین وای چې پښتو ژبه که ژوندی ده نو د هغې شاته د ټولو شاعرانو لیکوالانو او محققینو ناقدینو لاس دی، ځکه چې دا یو داسې ژبه ده چې دې سره د سرکار سرپرستی نشته. دا د نصاب ژبه نه، دا د مارکیټ ژبه نه ده، خو بیا هم نن سبا په دور کې د ګوګل ژبه ده. نو دا دې ته یو ډېر زیات مونږ ویاړ سره ویلی شو چې په دغه ګوګل ژبه جوړولو کې د دې د ټولو لیکوالانو یو لویه برخه ده، یو لوی شواخون دی. دغې یو هم اقتصادي طور باندې او وخت یو ډېر لوی قیمتي سیز دی انسان سره، او هغه وخت کې خپلې ژبې له ورکې او دغه ژبه ژوندی ساتي، د ژبې خدمت کوي، د مورنۍ ژبه ژوندی ساتل دپاره خپلې هلې ځلې کوي. نو مونږ بیا کوشش کوو چې د دغه شاعرانو لیکوالانو دغه کار او زیار تاسو سره شریک کړو. په دې لړ کې تاسو ډېر زیات د خیبر پښتونخوا په لرو برکې سونه چې پښتانه دي په سوونو په دغه پروګرام کې، بلکې اوس چې زرګون ته به دا خبره رسېدلې ده تېرو 15 کالونو دا پروګرام وکړو، نو تاسو به ډېر شاعرانه دي باندې دغه اورېدلې وي، د هغې هلې ځلې به اورېدلې. نو که دې کې چا ډېر زیات کار کړی وي که لږ کار کړی وي، خو چې دغه مورنۍ ژبې خدمت کوي، د دغه پښتو ژبې خدمت کوي. نو مونږ تاسو دغه خدمتګاران وخت تر وخته معرفي کړي دي. نن هم په دغه لړ کې هم دغه شان یو د ژبې خدمتګار یو تکړه شاعر ادیب نصر دیکن کے مجھ ملگرے دے نذیر یوسف زی سے ڈیر پدر نایو پر مینہ ورتا ہر کلے وائی پختان سوری میں فل کے پخیر اگلے اس طرح مش نذیر یوسف زی سے
اللہم خوش آلہ کا آستا صدیرہ مربانی عزت من چھے قدر من چھے
ڈیر من نذیر یوسف زی سے پچے پدا آگا وقت کے مولدہ ٹائم رو اس تو فلوٹنگ و مصروفیات نزکا حالی زلی رخل پڑی دی وی دا وقت کے نو بیا هم موږ له وخت راکوي ستاسو نیو جهان مننه تاسو سره خبرې کوو ستاسو په ادبي هلو ځلو باندې. او نو که د دې نه مخکې که زموږ اورېدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې نذیر یوسف زی د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوی، څومره تحصیلات ترسره کړي دي، نن سبا څه مصروفیت لري؟
نذیر یوسف زی زما نوم دی او په مردان کې د سودم علاقې سره زما تعلق دی. دلته کې زمونږ د سودم پښتو ادبي جرګه د هغې سره زه اړیکې لرم، او ژوند بس دغه شانتي تېرېږي چې زه یو سرکاري ملازم یم، په یو اداره کې کار کوم. سودم ادبي جرګې سره زما تعلق دی، زه د دې صدر یم او په دې کې هلې ځلې کوم. او دغه شانتي په دې کې چې د څومره ملګري دي زمونږ، نو هغه ټول ښه شاعران دي، د پښتو ادب هوتلي شاعران دي، هغې د نظم سره او د نثر دواړو سره چې کوم دی تعلق لري، او هغې هم چې کوم دی نو لکه په دې کې ښه کار کړی دی.
نذیر سزي صاحب دا تاسو د سودم ذکر وکړو، دا اکثر خلک وایي چې یو محاورتن یو ټکی استعمالي سودم تشین دی، دا هغه سودم
دا خو دغه شانتې ده چې لکه دا یو محاوره غوندې دا استعمالېږي، اکثر متل دی وایي سودم تشین دی. او ما چې څومره د مش څومره د مشرانو نه اورېدلي دي، نو هغې دا وایي چې دا سودم داسې یو علاقه ده چې دا ډېره پخوانۍ علاقه ده، او دې ډېر دورونه داسې لیدلي دي، ډېر چې کوم دی نو لکه په دې باندې داسې وختونه راغلي دي، او چې په دې باندې ډېرې غذاګانې، ډېر جنګونه، او دې کې بزرګان هم تیر شوي دي، دغه هم تیر شوي دي، په دې باندې مختلف قسم چې کوم دی نو داسې نسلونه تیر شوي دي. نو داسې اورو چې یاره دلته کې پخوا به چې کم خلک راته نو لکه څنګه چې وي شهبازګړه د سپلو ځای دی. نو دی چې به هر کله د افغانستان نه یا د انډیا نه د دې طرفونو نه را روان شو یا د ایران نه نو دی به راتلل بیا داسې په شهبازګړه کې به هغوی بیا خامخا دمه کوله دلته کې. نو دغه متل هم مشهور شو چې شهبازګړه د سپلو ځای دی. دغسې وی چیرې یو قافله رااله او هغه دلته کې په شهباز کړه کې هغه پړاو کو او دلته کې هغه چې کوم دی نو دمه کوله. دلته په بیا شپې تیرې دي او ورځې به هم تیرې دي. دغه شانتي زموږ د دې سورستم سودم نه چې کوم دی نو اکثر دا اوبه داسې لاندې طرف ته دي. دغه سه باران چې و ډېر زیاتې اوبه رالی او هغه په دې شهباز کړه باندې رالی کوم چې هغه د شهباز کړي هغه خول وته وي هغه نیر چې دی په هغې باندې ورلي او دغه خلک چې کوم دی نو د دې هغه سامانونه هغه دغه مغه هر څه چې کوم دی نو هغه نیستو نابود کړل. په دې دغه باندې اکثر چې کوم دی نو بیا چې به نورې قافلې راتلې نو هغوی به اکثر د شهبازګړې دغالې نه وکتل. وایي تاسو وګوره چېره سودم ته شین دی دا قتل په دې پورې مشهور
ډېر ښه. دا زه دا هم ښه خبره شوه چې دا هم په کلي ګواتي شو اکثر مونږ یو سداسې پورې وایو چې سودم ته شین دی بس کنه دې تفتیشم اسم چې دا خبره کنه. نو دا پکې هم دا محاوره پکې هم واضحه شوه ډېر ښه ډېره مننه خجي تاسو خپله خبره کوله. نو مونږ ما پکې د سودم سره ته دا خبره را یاده شوه. تاسو خپله خبره جاري ساتئ چې تاسو خجي تاسو خپل تعارف وکړو چې تاسو د سودم سره تعلق لرئ او یو سرکاري ملازم یې. نو شعر او ادب سره د لیک لوست سره مو کوم مت نه مومینه پیدا شوه د لیک لوست مو لیک لوست محرک مو سره کوم محرکات او سب سره شعر نه احساسات را پاره
صحیح صحیح. او دا خو زما د علاقه چې دا څنګه تاسو ته موجه دا یو ډیره تاریخي ادبي علاقه ده. په دې علاقه کې زمونږ د کوم دی نو په هغه وخت کې چې زه په خوابت باندې پوه شوم علامه سبق ویلو په سکول کې نو دلته ډېر ښه ښه شاعرانو ډېر ښه ښه لیکوالانو نو هغې سره بس داسې به ناست وو او هغې نه مؤثر واغېست او دغه شانتې زما هم چې کوم دی نو لکه د دې پښتو ادب سره او د دې شعر او شاعرۍ سره مینه وه. بس هغې کې زمونږ داسې استادانو چې په هغې کې زمونږ سره یو هو فضل اکبر نشتر صاحب چې دا زمونږ استاد هم و زمونږ ماستر هم و او بیا د دې سره چې کوم دی نو به مونږ په هغه محفلونو کې کېناستو. سودم ادبي جرګه چې کوم دی نو دا فضل اکبر نشتر صاحب د دې بنیادګر دی. دا بنیاد د دې د چې کوم دی نو دغه کړی دی یخې دی او بیا دې سره به مونږ کېناستو نور ملګري به هم کېناستو. په دې وجه باندې زما د علاقه داسې وه چې دا د ادب او د علم یو علاقه ده. نو په دې وجه باندې زما هم د دغې ادب سره شوق پیدا شو. په دغه سیل دغه کې چې کوم دی نو زه رالمه او بس دغه خپل لیک لوست چې کوم دی نو دا مې شروع کړو. په دې کې بیا اکثر چې کوم دی نو لکه داسې نور ملګري هم زمونږ رالو چې هغوی وخت په وخت باندې په دې ځای کې مونږ سره شامل شو. نو ما خو تاسو ته وایو چې څنګه مونږ لکه شاعري کوو یا نثر لیکو داسې پکې ډېر د ادب صنفونه رالو چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مختلف هغه نثر وو که هغه نظم وو. نو دغسې مونږ په شاعرۍ کې کتاب کوو. په شاعرۍ کې بیا زما دوه کتابونه لومړنی کتاب چې کوم دی دا ګلرنګ دی او دویم کتاب زما نغمګر دی. دا دواړه چاپ شوي دي او دا خلکو کتلي دي او خلکو خوښ کړي.
نو تاسو عام طور باندې تاسو وایئ چې لکه مونږ چې کله شعر او شاعرۍ په حوالې سره خبره کوو یا اورو خلک شاعري د ډېرو مختلف سیزونو سره تړي چې لکه یا خو دا انسان په مینه کې کامیاب او ناکامه دی یا د ښکلا حسن پرست دی نو په دې هوا جواندي شاعري هغه خو لکه تاسو خوئ چې ماحول نو څونه لکه د ماحول څومره سري او دا خبره څونه حقیقت لري چې د شاعرانو باره کې دا ویل کېږي چې دا ناکام دی او کامیاب دی په عشق کې. نو دا شاعري ځکه کې دی کې څونه دا څونه حقیقت دی دروغ دی تاسو څه وایئ په دې حوالې
سره؟ دې خبرې سره خو زه بالکل متفق نه یم چې ګنې یاره دا په عشق کې د عشق توجه نه سړی شاعري کوي یا دې طرف ته راشي. زه نه یم پوه چې ما څنګه خپله شاعري شروع کړله خو زما په خیال چې زه د ماحول نه متاثره شوم. بل دا چې زما کوم رومانس شاعري د ټولو زمانو زما دا ګلونه او دا دشتې او دا شاعر او دا کوم دی نو دا ښکلي ښکلي ماحول چې کومې غرونه سیندونه دا مې ډېر خوښي. ماحول منظر کې چیز کم دی کې دغه نو دا مې ډېره خوښي. په دغه ادا کې چې کوم دی زه په خپل شاعرۍ کې اکثر منظر کې ډېره زیاته کوم نو دا خبره چې کمدان دا یوازې په دې پورې نه ده چې ګنې یاره یو سړی په عشق کې ناکام شو یا په عشق کې کامیاب شو، دغه خبره خو بالکل خو دا زما په خیال باندې دا چې یو جراثیم دي چې په انسان کې دا موجود دي، د شاعرۍ جراثیم هغه په یو شکل باندې راوځي او خامخا چې کوم دی نو بیا هغه شانتي سړی هغه شاعري کوي.
تاسو څه ګڼئ چې شاعري یو لکه په دې باندې د ماحول یا د یو څیز اثر دی کنه؟ دا یو خدایي صلاحیت دی دې ته چې کله هم د راوتو دپاره څه لاره پیدا شي. څومره ګڼئ چې لکه دا یو خدایي صلاحیت دی؟ بل دا چې نو عمطور باندې خلک دا یو الهامي کیفیت هم ګڼي، نو تاسو دې سره څونه اتفاق لرئ چې یو واقعي بل دا چې ځینې غواړي خلک دې شعر جوړېدل غواړم؟
بالکل بیبی دی سر سر سات حکومت خاص خبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا دا د ماحول سره تعلق ساتي دا چې پوچا کې چې دغه صلاحیتونه موجود وي نو خامخا هغه یو ورځ دغه شانتي وشي او هغه د شعر طرف ته مایل شي او شعر لیکي. او که یو سړی دا ډېر وي چې زه شاعري کوم یا زه شاعري بزده کوم یا بیا زه کوم، نو هغه نشي کولی چې دا یو خداداد صلاحیت دی، دا الله تعالی هر چا ته چې کوم دی نو نه نصیب کړي، دا یو وفاقي طاقت دی او هر چا ته چې کوم دی نو الله دا نه ورکوي. زما په اندازه باندې چې کوم دی نو زما داسې جذبات دي داسې دغه چې دا په انسان کې موجود وي نو خامخا دا یو ورځ روچت شي او دا غینه شاعري کیږي. خو شاعری په د علم او یا په تعلیم او یا په دې رس باندې نه ولې دا د الله له ورکړه ده او د الله له طرف نه چې کوم دی نو دا دغه یو پرزو کیږي انسان ته.
بل تاسو هم وایي چې تاسو ته خپله چې ساس په شعر کې منظر کې شي دی روي یا منازل یا ښکلا عام تر بنده ګڼل کېږي، هم چې شاعران د حسن پرست وي یا د حسن کاسان وي، حسن ښکار کوي دی په شعر کې او هر یو څیز باره کې یو عام کس وس ته ګوري دونه به ته ښکلا په کې مخکاري، خو یو شاعر چې ورته وګوري هغه بیا په کومه طریقه بیانوي نو هغه منځ کې هغه منظر دی که هغه انسان دی که هغه هر څه هر کس ته چې اشاره وي نو هغه واقعي هغه حسن دا حسن دی څه شی لکه چې دا شاعران دونه حسن پرست دي دا حسن کاسان دي دا حسن خیر دا حسن څه شی دی؟
دا حسن خو ښایست دی ښکلا ده او دغه د دغې نه چې کوم دی دغه کېږي. او زه به دا ووایم چې انسانان خو ټول انسانان دي، خو د شاعر دا شعور چې کوم دی او دا فکر چې کوم دی نو دا لږ د دین څخه بدل غوندي وي. په دې وجه چې د ده مخې ته څه هم راشي نو په هغې باندې دې دونه مدلل او مفصل لیکل وکړي چې د هغې هغه انداز او یا د هغې هغه جوړښت چې کمی نو هغه د نورو د خلکو د سوچ او د فکر نه هغه بدل وي. په دې وجه باندې چې شاعر چې کوم دی نو هغه داسې خیالات او داسې دغه جذبات مخې ته راوړي چې هغه خلک ورته حیران چې یاره دا د څنګه لیکلي دي. یاره خو هغه خبره به دې له راولو چې دا یو خدادات صلاحیت دی چې شاعر له الله ورکړی دی. په دې وجه باندې د ده سوچ او فکر چې کوم دی دا د نورو خلکو نه بدل دي.
نو نظر اوسلتی ته موږ وایو چې واقعي حسن لکه داسې یو څیز دی چې هغه شاعران ادیبان ځان ته کلیک کوي او دا کوي، نو آیا که حسن نه وي نو شاعري به نه کېده؟ بیا که دا یو څه د خدایي صلاحیت دی خو که هغه ته حسن نه ښکاره دی بیا بس
نه جي دا یوازې د حسن نه راولاړېږي. دا
دام دتهسوجي صاحب چې بل آیا په بدرنګیا هم شاعري کېږي او که نه؟
بالکل په بدرنګیا هم کېږي. یو سړی ظلم کوي دغه وکړي په هغې هم خامخا یو شاعر را پاسي څه لیکلو کې څه دغه وکړي په هغې هم کېږي، چې یوازې په ښایست باندې یا په حسن باندې نه ده چې ګنې په ښکلا به شاعري کېږي بدرنګي هم کېږي. او شاعر کار دا دی چې دې به د معاشري خرابې د معاشري بدرنګي راخلي او د شعر په ژبه به خلکو ته وړاندې کوي، نو دا یوازې په ښکلا نه بلکې په بدرنګي هم شاعري کېږي.
نو مطلب یو شاعر چې کله هم دغه احساسات راپارېږي نو هغه په هر څه باندې هغه کچته ډېر حسن ویني که هغه په هر څه کې وي، ښکلا ډېره ویني او که ډېره بدرنګي بدرنګي که په ظلم په شکل کې وي که د بدامنۍ په شکل کې وي که نور د احتساب په شکل کې وي، خو چې کوم ځای کې دا ویني چې هغه دغه کوم خدایي صلاحیت د شاعر دپاره دی هغه راپاره وي، هغه حسن دی او که بدرنګي ده خو چې هغه وزوري نو هغه دغه د شاعرې سبب جوړېږي. تاسو دا
بالکل دا یوازې په تاسو بيبي خبره چې څنګه لکه په خایس باندې نه دا په بدرنګي هم کیږي، دا په ناهمواره هم کیږي، دا په هر څه کیږي، دا په ظلم زور زیاتی باندې شاعري د هر طرف نه کوم دی نو په دې باندې کیږي، یوازې په ښکلا او په حسن نه کیږي.
خدای تاسو وایي چې تاسو دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ دي، یو د ګل رنگ او بل د نغمګر، نو عام طور باندې
جی
تاسو خو خیر او چې تاسو نثر کې هم کار کړی دی پای باندې هم خبرې کو، خو عام طور باندې تاسو به هم یو ادبي ټولنه سو د ادبي جرګه ټولنه هم لري چې ته به پروګرامونه کیږي په دې به هم خبرې بیا وکړو. خو نن سبا د پوهان یا ناقدین دا ګڼي چې پښتو ادب کې شاعري ډېره زیاته شوې ده، بس اوس لکه نثر ته زیاته اړتیا ده. د دې څه مطلب دی چې بس شاعري ختمول په کار دي پښتنو ته، بس شاعري نور نه لیکل په کار؟ کولی دي داسې خبره کوي چې شاعر نثر ته اړتیا ډېره ده او شاعري ډېره شي په پښتو ادب کې، تاسو څه وایئ په دې؟
نو زه خو وایم چې شاعري بېشکه کې ډېره ده، خو شاعري داسې کول په کار دي چې هغه معیاري شاعري او خلک ترې اثر واخلي. دغسې اوپر تلل چې کوم دی نو لکه په شاعرۍ کې هغه څه مقصد نه لري، هغه بیا په ذهن باندې یو داسې سوچ او تاثر نه غورځي چې ګنې هغه بیا څوک وګوري. په دې وجه باندې شاعري سیوا شوې ده. نو نن سبا هم موږ چې ګورو نو شاعرۍ ډېر دغه کړی دی، خو دا چې لکه معیاري مقدار یې ډېر دی او معیار یې کم دی.
نو تاسو کوم په حق کې د معیار او د مقدار؟
نه زه د معیار په حق کې مو چې معیار ښې نو شاعري به هغې، مقدار خو بسیار نویسي نه ده په کار.
او بل تاسو د معیار خبر کوم معیاري شاعري نه تاسو څه مراد دی؟ لکه شاعري خو یو خدایي صلاحي دی او تخنیکي کار دی، او څه چې دي ذهن ته راشي هغه وسولي کېدای شي. نو هغې کې به ته بیا معیار څنګه لکه دا کې معیار پیدا کو؟ لکه دا خو موږ څنګه وایو چې یو الهامي کیفیت دی راشي چې څه ولیکلی شي، نو بیا یې کې د معیار او مقصد پکې ټاکل دا څومره ضروري ده، او په مقصد به پکې بیا څنګه ټاکل؟
نو دا خو بیا د شاعر کمال دی چې هغه په دغه کې معیار پیدا کړي او دغه له داسې وزن ورکړي، دغه له داسې سوچ او فکر ورکړي چې هغه سوچ او فکر نورو وګړو ته ورسي، او هغې ته نه هم ساتر واخلي چې آیا دا شاعري ښکلې شاعري ده او په دې کې څه پیغام شته. چې پیغام په کې وي نو هغه به شاعري دغه شانتې چې لکه پرس کو یو شعر دی او هغه شعر چې یو چا واورېدلو اوري او هغه ته نه اکدم اثر واخلي، نو تاسو پوهې شئ چې دغه معیاري شاعري ده. پاغې کې یو سبق پروت وي، پاغې کې یو نتیجه پرت وي، یو پاغې به کې مقصد پروت وي، نو اله هغې به چې کوم دی نو دغه شاعري بیا مونږ غوره شاعري ګڼو او معیاري شاعري بیا ګڼو.
نو ګلرنګ کتاب مو کله چاپ شوی دی او دا نغمګر کتاب مو کله چاپ شوی دی؟
دا ګلرنګ کتاب خو زما لومړنی کتاب و، دا په 2000 کې چاپ شوی دی، او نغمګر چې دی دا زما دویم کتاب دی، دا په 2021 کې 2021 کې دغه شوی دی.
ښه نو بس په دو کال کال په کال نو دې کال مو اراده شته چې بل کتاب چاپ کړي.
نو اوس خو مې تاسو ته ووایي چې زما خو دغه اراده ده چې اوس زما د نثر کوم کتابونه دي، انشاءالله دې پسې به هغه روان وي.
عام طور باندې خلک ډېر لکه ځینې خلک پکې ډېر ډېرې موده لکه یو کتاب چاپ شي بیا پکې منځ کې 10-15 کاله وقفه وي، نو بیا دو نظر کې شاعري لکه یا ورته ډېر سوچ کوي یا بیا ور باندې ډېر فکر کوي چې څونه لکه تاسو خو ډېر دا مخکې نه جمع شوي شاعري به تاسو زر زر چاپ که نه؟
نه دا خو زما سره بیا چې کوم دی نو دغسې زه خو ډېره شاعري نه کوم، لږه کوم، لکه ډېره مختصره غوندې که نه، داسې ډېر بسیار نویس نه یم لږه. نو دا ما سره چې کومه جمع شوې وه نو دی کې بیا سلیکشن شو، ایک انتخاب شو، او بیا ورپسې دغه یو لومبنۍ دغه بیا په دویم کې چې کوم دی مرګر وي یاره وي دا دویم هم دغه کنه بیا دویم ورپسې دغه کو. نو دا وخت ډېر ډېر راغستې وو شاعري ما سره د ډېر مخکې نه پرته وه، بیا پکې بیا هم په هغې کې دوه څلور کتابونه نور هم چاپ کړي دي، خو نه زه وایم چې معیار پکې او ښکلي نو هغه لږه هم ښه ده، هغه لږه کې بیا خوندي خامخا.
او بل نظیر سلزی سب دغا کتابونو کساس لکه سه قسمه مواد دی، نظمونه دی، غزل دی، بیان دی، نوی جدید دی، کم موضوع غلی اصناف دی، شعر اغم پکی دی، یا کم پخوانی اولیسی اصناف دی، اغم پکی شامل دی کنا؟
نه زیاد تر خو پا دی کتابونو که منگا وستی کم خلق سخوخین و اغم پکی شامل کردی دی که پا دی که علوم بنی را حمد بی بیا ورپسی چی کم دین و نات دی داغین پت بیا ورپسی غزلې دي، دغه شانتي نظمونه هم پکې څه لږ نشته، آزاد نظم هم پکې شته، او سندرې دي پکې دغه د دوه کتابونو کې دغه څه
دي. سندرې خو یو ولسی صنف دی، خو په پښتو ادب کې تاسو وګورئ نظیر استاد صاحب چې دا ولسی اصناف د پښتو ادب نه لکه دا سندرې او ربیانې ټپي نیمکه دا چاربیتی دا
او
اوس نه
چار
دي لګیا
بیتا
دي
او
چاربیتی دا خلک
او
اوسني شاعران دي ته توجه نه کوي ولي څه وجه ده چې د ولسي اصناف له
او
خلک
بالکل
توجه نه ورکوي؟
بالکل د ګوتو په شمار دي چې هغې شاعران دي چې هغې چاربی په لیکي چاربی ته د هر چا د وس کار نه ده، ځکه چې دا هم د خپل خپل شاعران دي. لکه ډېر زه داسې وینم چې هغه د هغې په چاربی ته کې چې کوم دی، نو لکه ډېره ښه تجربه ده، خو هغه هم مشران دي اوس چې کوم کول دي، نو دي د چاربی ته طرف ته یا د روبیه طرف ته یا د نیمکې طرف ته دي طرف ته ډېره توجه نه ورکوي، زیات تر توجه غزل ورکوي یا نظم ته ورکوي.
خبرې وړاندې بوزو خو خپل اوریدونکو ته بوریات کو. ګرانو خلکو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی. تاسو خپرونه د واشنگټن ډي سي نه اورئ. موږ سره په پښتانه ستوري محفل کې ملګری دی نذیر یوسف جی صاحب. لنډه شانده مخلو د میرو ستاسو بیا خپلې خبرې وړاندې بوزو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
خدي د مېروستو رازو نذیر سدې سر تاسو نه به یو شاعر دی پروګرام کې د کتابونو هم چاپ شو، یو غي نشاري وانه لري د وین صافي خبره ده چې لوکو شاعر ته خبره شو، نو څه به راشي شي کوي؟
نو به ته دې ټیم کې خو ګول رنگ ما سره پروت دی او زوای ما چې د دینه به تاسو ته باندې یو غزل وایم
د ګل رنگ رنگونه باور ته کو سره شریک
ان شاء الله. نو دې کدل چې خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي. خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي، دا اوس چې کله کله خاطر را پسې ګرځي. خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي، دا اوس چې کله کله خاطر را پسې ګرځي. او بیګا دې په ما سره له خورلو پټخ پلا بیګا دې په ما سره له خورلو پټخ پلا او کی نی زما په سر پر پر کیرا پسې ګرځي. بیګا دې په ما سره له خورلو پټخ پلا او کی نی زما په سر پر پر کیرا پسې ګرځي، او ما سستا د نظر پیالو کې خپل نظر ډوب کړي. ما سستا د نظر پیالو کې خپل نظر ډوب کړي، حیران د هغه روزي نه ساکیرا پسې ګرځي. او پډکو سلایو وکړه مډکې سترګې توري، پډکو سلایو وکړه مډکې سترګې توري، نن پرې د چا خلک لی ونی را پسې ګرځي. او نور سدي خو هغه مې د دې زړه داسې چاپیر دی، نور سدي خو هغه مې د دې زړه داسې چاپیر دی، او جانان دې د وړو غوندې بيخي را پسې ګرځي. او پتک کا تور شپه کې مې د کټ چاپیر چورلی، پتکه تور شپه کې مې د کټ چاپیر چورلی، او یادونه دې راځي ور ور کیرا پسې ګرځي. او همزولو ته یوې ګودر کې دا څوک لیونی دی، همزولو ته یوې ګودر کې دا څوک لیونی دی، او ټوټې مې د بنگلو راټول وی را پسې ګرځي.
واه واه ډېر ښه ډېر ښه.
همزولو ته یوې ګودر کې دا څوک لیونی دی، او ټوټې مې د بنگلو راټول وی را پسې ګرځي. او خواږه د تغزل مې د غزل له شوندو ساسي، خواږه د تغزل مې د غزل د شوندو ساسي، او خیالي مې لیونی لکه مې ګیرا پسې ګرځي. او په منډه منډه راشي د خندان تکش نشي، په منډه منډه راشي د خندان تکش نشي، او لمبې زلفې په مار حسن وحي را پسې ګرځي. او بیګا مې ورته څه د بڼو لاندې دي خندلي، بیګا مې ورته څه د بڼو لاندې دي خندلي، او نذیر لکه د غل غوندې شکیرا پسې ګرځي. خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي، دا اوس چې کله کله خاطرې را پسې ګرځي.
واه ډېر ښه ډېر ښه. تاسو خو ډېر روماني رنګ غزل مرسته شریکو، خو عامطور باندې تاسو په شعرۍ کې کوم رنګونه زیات دي؟ تاسو د شعرۍ زیاتره په کې کوم کوم تاسو موضوعات دي، کوم رنګ په کې زیات دي تاسو په شعرۍ کې؟
نو زما شاعري چې کنه دا، نو دا ټول روماني شاعري ده، او زه کوشش دا کوم چې تاسو ته مالګه مخکې څنګه وي چې زما کوشش دا وي چې کم د قدرت رنگونه دي نظارې دي، نو زه اکثر کوشش دا کوم چې زه په خپل شعر کې دغه راځو دې کما او دغه نه زه ورکم.
نظر سے عام طور باندې حکم گوئی د پښتو کوم کلاسیک دور ته ګورو، نو هغه ډیر مضبوط دور دی، پتی رحمان بابا، خوشحال بابا، او داسي حمید بابا، کاظم خان شهدا، او داس نور ډیر درنی نامی دي. خو د دې نوی دور جدید شاعری ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
او د هغه شاعری خو به شکه په خپل ځای باندې ډیره درنه خوږه شاعری ده، او وخت وخت سره هر څه بدلیږي. هغه شاعری چې کومه وه نو هغه خو لکه اوس داسې شاعري ده چې په هغې کې دومره ګران لفظونه دي، د هغې ډېر پندونه دي پکې، او ډېر مقصدونه او ډېر مطلبونه په هغې کې پراته دي. او دا شاعري چې کومه ده نو دا خو اوس دې نوی رنګ اخیستی دی، وخت په وخت باندې هر یو څیز نوی نوی رنګ اخلي. نو اوس چې کومه شاعري ده نو دې نوی رنګ اخیستی دی، او هر سړی په خپل دغه کې دا دغه کوي چې زه په خپل شاعری کې نوی رنګونه چې کوم دی نو دا را یو ځای کوم او شامل کوم. نو زما خپل دغه دار چې هغه شاعري کلاسیک شاعري چې هغه په خپل ځای باندې درنه خوږه ده، او دا چې کوم دی نو دا په خپل ځای باندې ده.
بل نظیر صاحب، یو خبر تاسو کوه چې لکه هغه وخت شاعري ډېر لکه ګران ګران ټکی به ورته، اوس لکه یو هغه خپل رنګ یې اخیستی دی. خو نن سبا هم کوه کتې چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه لکه شاعري عام طور باندې که تاسو مونږ پرېږدو چې شاعري د ولس لپاره کېږي، نو د ولس سوچ څونه مهم دی چې هغه خپل مخې ته وساتلی شو. دا شاعري چې ځینې خلک اوس د شاعري ډېره ګرانه کړې ده، ارادتن شعوري کوشش کوي چې ګرانه شاعري وکړي. دې ته دې عمل ته په کوم نظر ګوري؟ شاعري په داسې انداز کې کوه
خو شعر هغه دی چې د شاعر د خولې نه ووته او اورېدونکي واورېد او خپل ذهن واغسته او هغه ته خپل مقصد واغست، نو دغه ښه شعر دی. او که زه شاعري ډېره ګرانه کړم، ګران لفظونه ولراوړم، ګران تشبیهات او دغه را پکې ورننه باسم او څوک پرې پوهېږي نه، نو دغه شاعري خو صرف شاعر د ځان لپاره کوي. شاعري خو هغه دی چې مونږ یې د ولس لپاره وکړو، او ولس چې کوم دی نه هغه خوښ کړي.
تاسو وختي خپل خبرو کې هم وایي چې تاسو لکه نظم هم لیکئ، آزاد نظم هم لیکئ، نو خبرې خپل وړاندې بوزو خو زین چې ورسره ورسره تاسو نو بیا اوس لکه شاعري هم اورو، نو که یو نظم را سره شریکې نو بیا خپل خبرې وړاندې بوزو.
دا یو نظم دی چې د باران زور دی، د باران زور دی، د اوبو شور دی، یا خدای خیر کړي کچا مو کور دی، کوټه را ساسي کوټه را ساسي ستنګ تا کور دی، وبو وریږي اسمان نڅ کور دی، مرده شو پټي زړې کړي کور دی، بیزل وندشوا جوړ کړي شور دی، نختر شنیږي چنار نڅ کور دی، پرنالي شور کړي خوند لا نور دی، پرنالی شور کړي خوند لا نور دی، منډو ورزیږي په لوګو تور دی، ور مو درزیږي مات لور په لور دی، سفر سفر د سانګو انګور پر خور دی، د چنې شاته د جانان کور دی، زلو طوفان دی او زړه می نس کور دی، ووري وریږي غر سپینو تور دی، ووري وریږي غر سپینو تور دی، خیستان زور دے فرشتے مور میں بلکڑے اور دے انغرے تو دے خیستہ انزور دے پرختے مور میں بلکڑے اور دے انغرے توڑ دے لوخ پر سور دے لاون پپیگی سر پر نسکور دے لوخ پر سور دے لاون پپیگی سر پر نسکور دے تیار سکلک تے ہاغا لشکور دے کچھ ماستر ڈیر دی کچھ ماستر ڈیر دی بشنلو زور دے دیر زمینہ زلن سمسور دے غریبی خدا مالداری ور دے ماحول ساده دے جنت ککور دے اس خوی زارا درور نرور دے هر انسان زلو یو بل نتور دے گور نزیرا چاپیر ور دے چاپیر ور دے
آئے 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 دیر خد دیر خد دیر واقعی دیر کلی منظر کشی دی خیر دکلی ماحول کورا هر سی
مننا مننا جی دیر من
دیر زبردست تاسو واقعی دا خبر ثابت کچیا تاسو منظر کشی دیر خکولی کوي. ډیر خولې
بس تاسو خوښ نه مهرباني
ډیر ښه. بل شعر د باندې خبرې کو جدید شعر خپل یو رنگ دی چې پکې جدید نوی نوی رجحانات هم پکې راغلي دي، نوی نوی موضوعات هم پکې راغلي دي. نو دا جدید دور کې چې کوم علامتي رنگونه د شعر کې راغلي دي ته په کوم نظر ګوري؟ او بیا نوی رجحانات بیا علامتی رنگ کی افسانی ام دی ډیری یا با افسانه و دو دری پاڼه به پورا سٹو کی سب بخو کو تبر سب یا جو سلامتی رنگونو کی افسانی لیکل کیږي، نظمونه لیکل کیږي، غزل دغه نی وی او جان ته پکم نه ترغو
علامتی رنگ خو چې دینو دا هو خلک کپ نظم کی وی کپ نثر کی وی مطلب مدار کی شاعری کی وی نو علامتی رنگ د یول په شاعری کې دا خو ډیره خبره ده او چې څوک یې تولی شي نو په کار ده چې وی کی ځکه چې علامت دا چې یو سیز دی چې دا یو اشاره یو طرف کی یو دغه مقصد ته بیا سره ډیر اخلي نو خبره ده په شاعری کې علامت استعمالول یا علامت چې کوم دی نو هغه په کارول دا یو ډیره خبره ده.
بل
تاسو
نو دا څه خو ځینې خلک دا وایي چې کوم علامتي رجحان راغلی دی دی لکه عام ولس ته پوه نه لکه بره دی نو دا یو بالاتر دی او دا چې نو ډیر مخصوص ذهنونو د پاره دی نو آیا که شاعري ولس ته پاره کیږي نو بیا د ولس هغه سوچ فکر دا یې غسه ته بدن ته مخ نه ایښودل کیږي دا نه په کار کې بیا د هغې سوچ مطابق
کار کوي. بالکل شاعری خو ما تاسو ته لکه د ولس د سوچ مطابق شاعری کول پکار دي خو علامت هم د شاعرۍ د پاره یو ضروری دغه د ټوټې دی نو خامخا دا به پدې کې لکه کراځي نو دا سیم چې سره بالکل د سر نه لګیا چې تر اخره پورې هغه علامتي شاعری کې نو دغه خبره نه ده پکار خو نه که بعضې ځای کې ټچ ورکوي نو دا غي سره به د شعر خوند پیدا کیږي او مطلب هم نه دي پکار چې د
دغه شان شاعری چې نو خپل لوستن کې کمی لګیا دي نو لکه دا ادب د پاره بیا د زیان خبره ستاسو په نظر تاسو ته بیا څنګه ګورئ چې دوی خپل لوستن کې کم کړی دي ادب ته زیان دی که نه؟
نو بالکل و ترسیم خو لکه دا سمنا علامت خو د شاعری د پاره یو لازمی خبره ده او ما وی دي لکه علامت ته سړی استعمالی نو دا کې هم استعمالی چې هغه ځان ته چې کوم نه یو دغه ته نه جوړ کی چې جن یار بل سړی دې نه کوئی جوزه دې ته یې ګم مثلا نو دا څه ده پکې علامت کوم استعمال چې هو دې د ولس ته پاره دې ولس ته سوچ ولې چې کوم مطابق
حکی. بل تاسو لیکونه باندې خبرې کو تاسو څه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې نن سبا کوم قسمه لیکون ته ضرورت دی او تاسو دې خبرې څومره ضرورت میسي چې د نورو ژبو نه پښتو ژبو ته لکه څومره کار په کار چې وشي ترجمه کوي که خپلې ژبې نه نورو ژبو ته په دې حق تاسو وایي او څه په کار چې نن سبا د وخت ضرورت شته پښتو ادب ته څه قسمه لیکونه په کار دی؟
نو دا تاسو خبره بالکل صحیح ده. د پښتو ادب لمن چې کومه ده نو دا ډېره وړه ده. په کار ده چې مونږ د نورو ژبو نه هغه که انګریزي ادب دی هغه که د اردو ادب دی یا نورې ژبې دي او هغه مونږ ترجمه کړو او هغه لا د پښتو په لمن کې د پښتو ادب په لمن کې هغې له مونږ ځای ورکړو نو د دغې نه به خلک ډېره پیدا واخلي او مطلب دا چې اگر نور سوچی نه باز مونږه پښتو ژبه تر اده نه نشي نو به تر خبره ده چې د نورو ژبو نه ترجمه شي یا چې کوم نه نو پاره چې دا چې نور د غرا شي او پښتو او ژبه کې دا شي شامل شي نو دا به ډیره ښه خبره وي او د دې نه به ولس ډیره ښه پیدا واخلي. ځکه زه وایم چې دا یو ضرورت دی د وخت چې دا وشي نو ښه خبره ده.
او بل دا چې نن سبا کوم کتابونه چاپ کیږي نو ستاسو په نظر کې ستاسو په خیال کې دا د وخت ضرورت پوره کوي او کنه؟
نن سبا خو چې کوم کتابونه چاپ کیږي نو یو خو زمونږ کې څومره مرګري دي نو دا خو لکه مونږ ته حکومتي سرپرستی حاصل نه وي دغه د خپل ځان او د خپل جیب په دغه باندې کیږي نو زه مچ دا څومره ادب ته کتابونه پرسکو راغلي دي زمونږ مرګرو چاپ کړي دي نو کافي خو نه دي خو بیا هم په پښتو کې عادت کې ډېر کار شوی دی.
درنو خبرو درنو کده وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتو ستوري میفل د تاسو خبرونه د واشنگټن ډي سي نه اور موږ سره نذیر یوسفزی صاحب هم په پروګرام کې ملګری دی چې په نظم او نثر دواړو کې کار کوي. دو کتابونه چاپ دي، ګل رنگ او نغمه گر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
زنه خبرو دن کې ورته بیا هر کله وایو. او مې زیر سزې سه تاسو وخت په خبرو کې وای چې تاسو نصر کې هم کار کوي، نو په نصر کې ځان له کم میدان غوړه کړي په کم کم موضوعات باندې کار کوي؟
په نصر کې خو زه لومبنې چې کوم ځما ډیر د خطاب ته نو هغه حاکه ده، حاکه باندې زه کار کوم. او د دې نه ما چې کوم دین افسانه کې هم کار کوم، او د دینه زیات کې کوم دین لکه زه کوم آرټیکل کې دی اخبارونو کې ادا کې غم لیکم، دا هغه خو کران کې فیر خبرې دي نو هغه خو لکه دا چې کوم فل راځي په غیبه باندې لیکل کو خو زیات تر زما توجه کوي دا خاکا او افسانه ده.
خدي خاکا نگاری او افسانی تاسو لیکي، نو د دې نه علاوه تاسو کې په کرنٹ ایشوز باندې هم پر روانو چارو باندې لیکن په دې کې کم تاسو کالمونه لیکي، نو دا تاسو کالمونه هم ادبي رنگ لري کنه؟ دې کې ادبي موضوعات نه وي،
ادبي 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 وي دي ادبي.
ښه ښه، تاسو مزامین چې دي نو هغه هم ادبي مزامین دي.
ادبي مزامین دي.
ښه دي. او خاکي تاسو افسانه او خاکو باندې خبرې کو، نو دا خاکا اي او دا مسونه کار کړی دي، اي دا به هم تاسو کتابونه دونه به وي چې یو کتاب په شکل کې راشي تاسو دغه افسانې کې تاسو یاد کی یا تاسو کومه خاطره یاد کی؟ نو چاپ چاپ د پاره تیار دي، لکه مطلب ته راتلونکي کې تاسو کار چې نوغه افسانه او خاکه ده په دې باندې تاسو کتابونه برازي.
جی جی، ها ها، خاطره تاسو باندې د خاکي کې خاطره کتاب را روان دي ورته چې افسانه
دي. خاطره تاسو کومه خاطره لیکي نو در ته وای چې په ادبي اصطلاح کې د خاکي تعریف څه دی او په پښتو ادب کې په دې کې څومره کار شوی دی؟
خاکا خو څنګه چې په دې ته په دغه کې دا ژبه کې ورته انشایي هم ویل کېږي، او دا دغه یو سړي هغه د حال کې کوم دی نو لکه یو شخصیت وي په هغې باندې اړه د خپل صوت مطابق هغه پاکي باندې لیکل کوي. نو دغه خاکه او د خاکي ځان نه کوم دی نو دغه ځکه چې خاکا نو مضمون دی او نه دی کوم دی نو لکه دغه دا ځان دی یو دغه چې دا مخصوص غونډه دی دغه او هغه یو ټاپک باندې لیکل کیږي دغه نه به بار نه لکه سکیچ کې وته ویل کیږي په انګلیش کې دغه هغه سکیچ دی. او دي کې خو کار شوی دی پښتو ادب کې ډیر کار شوی دی، داسې کسان دي چې هغوی باقاعده توګه باندې دا خاکه لکه داسې کړې ده او دې باندې ما مخې ته تقریبا شپږ اتلس کتابونه داسې زما مخې ته راغلي دي چې دې باندې ډېر کار شوی دی، دغه کتابونه چاپ شوي دي.
مطلب خاکه چې نو یو یو شخصیت باره کې لیکلي، یو شخصیت خاکه جوړولي، داسې وي په یو تصویر
جوړولي؟ بالکل بالکل، یو تصویر یو مصور چې کوم دی نو هغه تصویر جوړي، او شاعر یا ادیب چې کوم دی دې چې کوم هغه کلی کې نو دې د دې په لفظونو کې چې کوم دی هغه تصویر جوړوي.
نو هغه لکه چې یو انسان څه ویني دې لپاره یو کس سره ملاقات ضروري وي.
دا خبره خو ده، دا خبره بالکل صحیح ده. هغه په هغه سوري باندې لیکل کېږي چې د هغه هر څه خو بر تا ته خامه خوبه معلومی وي، نو هله به هغه یو غوره خاکه یو کامیابه خاکه وي چې یو سړي پوره معلومات او د هغه حاجتونه د هغه چال چلن او د هغه نور چې کوم داسې د پخې څیزونه دي یا د هغه کوم څیزونه نه نفرت دی نو د یو سړي باره کې او ښه معلومات چې کوم دی نه حاصله چې حاصل شي الله رضا په باندې خاکه لیکلي کېږي. داسې عام دغه باندې چې کوم دی لکه چې سړي ته معلومات وي نو هغه خاکه یو کامیابه خاکه نشي کېدلی.
مطلب یو یو انسان یو کس یو سړی شخصیت کړه وړ بیانول ته خاکه نگاری ویل کیږي؟ نو په خاکه نگاره او په شخصیت نگاره کې څه فرق شته؟ څه فرق لري دغه؟
دغه دغه فرق دی. ما دغه کوم تاسو ته وی چې خاکه چې څنګه نو دا ډیره لنډه غونډې وي او شخصیت نگاری دی دی هغه خو لکه یو پورا یو سړی دی او هغه باندې یو پورا مضمون کې لیکي او د سر نه واخلي اخره بوري چې څنګه نو هغه سهار صبح کې راو مثال د مقالې دی چې هغه هر صبح کې را یو ځای کې او نو دغه شخصیت نگاری ده چې پای کې د هغه هر څه او خاکه چې مدانه خاکه یو مختصر غونډې سي چې زیات نه زیات لیک ټیم دا کړه کوي کنه لیک ټیم دا سر طرفي.
نو تاسو لکه په دې باندې اصل کې پښتو ادب کې لکه څومره کار شوی دی؟ کله نه په دې باندې کار شوی دی؟ لومړی کار په دې چا کړو؟
لومړی کار خو دا چې کوم دی نو لکه داسې ما اورېدلي دي چې عبدالحلیم اثر صاحب چې کوم هغې لومبنۍ یو خاکه لیکلي ده او زما په خیال کې په خلیق صاحب باندې لیکلي وه او نور د دې نه وروسته بیا مختلف ملګرو چې کوم دی نو ډېر زیات کار کړی دی. په دې کې داسې کتابونه راغلي دي چې ملګري داسې شته چې فکر کار نه د خاکي لیکون کې څه کم دی نه دا ډېر لږ دي. په دې وجه په دې کې کار هم ډېر لږ شوی.
دا ول دا ګران کار دی چې په دې کې لیک کار نه دی شوی یا د دې خپل کې د دې کس لوازمات دي. نو آیا پښتانه لیکوالان شاعران ادیبان ای د پاره دا یو ګران عمل دی چې دې تفصیل غن کې پام لرل؟
ګران عمل په دې دی چې لکه دې باندې چا ډېر توجه ته چا نه ورکړي په دې وجه باندې په خاکه کې د پښتو دغه چې کم دی نه لکه ردا تر لکه کم جوړې ونه نه درانه نه نه توجه ډېر نه ورکړي.
او که کم کار شوی دی تاسو لکه وای چې ډېر کم کار شوی دی نو دا کم کار چې شوی دی تاسو دې ته په کم نظر ګورئ چې آیا دغه د معیار دی او کنه؟
نو دغه کم کار کې شوی دی کم کتابونه چې په خاطر باندې لیکلي شي دا خو بالکل معیاري دي خو لږ دي. نو دغه لږ کار چې کم دی نو دا ډېر ښکلی شوی دی او ډېر مزیدار دی او خلکو ستایلی هم دی. یاره دا ډېر ښه کار شوی دی که نور هم داسې وشي او دې ته څوک توجه وکړي خاکې طرف ته نه بې شکه چې کنه یو خو به پیدا پښتو ادب هغه جولۍ هم درنه شي پنګه به هم شي واشي او لیکوالان به پکې هم را پیدا شي. خو ما ته تاسو څنګه ووایي دې طرف ته توجه ډېر نه راوځي چې اصل کې دا ډېر یو ښه دغه دی یو ښه ټاپک چې په دې باندې پښتو کې لیکل شي نو ښه خبره
ده. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
بل او تاسو چې کوم لکه خاکه نگاری کوي او تاسو وایئ چې تاسو په دې کار کړم نو کتاب هم چاپ شي نو څونه کسان په دې کې تاسو خپل کتاب کې براغون کړی یا راغونډوي به اراده لري په دې کار کولو لپاره؟
اندازه تن زما په اندازه باندې چې یو دې کې دا یو 20 کسان شل کسان په دې کې شامل شي نو دا یو کتاب کې نه جوړیږي. یو کتاب به راغلی شي سمج کم ما سره تقریبا یو 15 یا 14 ته برابر شي. لږ کار پاتې دی په دې باندې او دا څه چې کم دي نو دا کمپوز شوي هم دي سب ته تیاری دی خبر لغو نه کار دی پکې چې دا وکړي نو ان شاء الله په دې پسې زما د خاکو ور پسې بیا نور کتابونه را روان دي.
ښه جی بل دې خاکې نگارې د پاره ژبه څنګه پکاري مزایا سنجیده ژبه ولا پکاري ځکه چې تر اوسه پورې خو چې پښتو ادب کې څومره د خاکې لیکل شوي دي نو په هغې کې څه قسمه لکه ژبه استعمال شوې ده چې کوم دي کې مزایا ژبه استعمال شوې ده که سنجیده؟ او تاسو په خپله څه فکر کوئ چې دې لپاره څنګه ژبه پکار ده؟
د حاکی لپاره خو مزاحیه ژبه چې کوم دی نو دا لازمي خبره ده چې په دې کې به مزاح چې کوم دی نو خامخا زیه
دې سره د خانکي رخوان سیوا کېږي او اکثر کتون دي چې کوم دی هغې والدې خاکه داسې چې هغې کې نه سخوند او مزه واخلي.
مزایه ژبه تاسو غوره ګڼي او وجه څه وي چې خلک مزایه ژبه صرف په دې چې خلک یې خوښي ځکه مزایه ژبه په کار ده که نه دی کې چېنو که یو کس خامیانې بیانې نو هغه به هم مزاح کې چې وینو دونه بد به نه لګي تاسو په خیال
که د یو سړي هغه خامی په کې بیانېږي په خاکه کې نو هغه هم په داسې انداز بیانېږي چې شایسته ژبه وي او هغه شایستګي وي په هغې کې او هغه داسې انداز کې وي چې هغه اشارو کې نه یو کې اکثر دغه کېږي که نه د یو سړي هغه خامي چې کومه وي نو هغه په داسې دغه بیان شي په دې وجه باندې د دې لپاره لکه مزاح چې کوم دی نو دا لازمي چې هغه د دغه خبره د خوند دغه خبره په مزاح کې وشي د مقصد خبره او هغه سړی دې بد ونه ګړي په دې وجه باندې د خاکې لپاره په مزاح چې کوم دی نو دا لازمي جوړ دی.
او بل دیو شخصي خاکه څومره لیکل پکاري دا چې څومره لوی ښه وي نو ښه وي که څومره مختصره وي نو دا به غوره وي.
ما خو چې څومره کتابونه د دې په باره کې د دې د لوازماتو په باره کې د دې د لیکلو په باره کې کتنې مرې زیات نه زیات دا چې کوم دی نو دا چې د نیمې ګنټې کې ختمي کې نو دا برابر خاکه ده.
بل د خاکه نګارې په وخت یو لیکوال ته د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي؟
د دې خو خبره داسې ده چې خاکه کې لیکي نو د خاکه کې لکه یو خو پکې پنځه غیر جانبدار ځان ساتل پکار دي. بل پکې دا نه دي پکار چې یو سړی ته د خپل تنقید نشانه کړي او دې چې کوم دی نو لکه تا کې ښه پګړي او هغه د ده په باره کې ته ووایي نه ما خو ووایي تاسو ښایي چې په پرس کې داسې یو خبرې داسې یو عیب پاتې کېږي چې هغه هغه ته ښکاره کول غواړي نو هغه به په اشارو کې نه وي چې کوم دی نو لکه دا کېل به طنز او مزاح ژبه ورکړي نو الله پرې به کوم دی او په دې کې لکه د یو سړي سپکاوی دا په کوې نه به ښکار کېږي نو په دې کې د چا سپکاوی وشي بلکې هغه ته هغه دغه داسې وشي د هغه کې پرس کې ته وایي خو به بیانول خو هم شته خو پرس کې لکه یو قانوني وي ځکه چې د خاکې راز اگر چې پر یو سړي خاکوبیا ګوري نو هغه کې د خامی هم خامخا ګوري نو هغه خامی به هغه ته په داسې شکل باندې راکړي چې هغه پرې ختم نه شي او هغه په یو شایسته ژبه کې چې کوم دی نو لکه هغه بیان شي. په دې خبرو خیال ساتل پکار دي چې یو سړي عزت او احترام دا په خپل ځای باندې پاتې شي.
خو عمطور باندې خو خارج دي که په هره ژبه کې بیان دي پښتانه خو داسې جنرالي خوی والی دي چې هغې خو داسې په اړه اسانه تنقید برداشت کول او بیا
په دې کې ان شاء الله چې دا چې د غنی د څه څه خبرې دی او یو دا خبره ته نو ته ولته چې دی هغه دې به دا چې یو طرف ته کتاب له فن نظر ورتي نو بل طرف ته به پر عمل سره هم خپل یو مطلب به نه هم خپل او تاسو خبره بالکل چې په ښارنه کې له برباج بغې دی پنځید نه مني
یو کنه خو ادبی جګړه به تنه به جوړه شي کلمی جګړه به تنه جوړه شي خو خیر را به شدید خاکه نگاره د فرد یو شخصیت انتخاب څنګه په کار وي؟ آیا دا خو صرف ادبی شخصیت کېدای شي که نه د ژوند هر میدان سره تړلي کسان په دې کې شاملېدلی شي؟
نو زیاتره خو مونږ د کتلي نو ادبي خلک خو دا ادب والو چې کوم دا یو بل سره ډېر نږدې پاتې کېږي دی د یو بل د عاداتو د سوار نه ښه خبرې د بچینې یو بل ته معلومې خوینه معلومې ناسته ولاړه معلومې خو نه دا خبره نه ده د خاکې لپاره هغه یو ټولي نه د بل ټولي نه راغستی چې په هغې تاسو لیکل کولی شي هغه چې د هر مکتب فکر سره د هغې تعلیم وي چې تاسو ته معلومات وي تاسو هغه هر څه تاسو ته معلوم وي نو هله هغې به ته په هغې باندې خاکه لیکل او خاکه په هر چا باندې لیکلی کېږي.
په پښتو ادب کې چېرته که موږ وګورو په دې کې چې څومره کار شوی دی د خاکه نګارې په والی سره په دې کې لیکوال خپل حق ادا کړی دی که نه؟
او بالکل کمې خاکې کې لیکل شوي دي نو هغه ما ته کومې کتلي نو ډېرې معیاري دي او هغوی په خپله وته کې کوم دی نو دویمه کې خو کامیاب خاکه نګاران دي چا چې دغه کتابونه چاپ کړي دي یو څو کتابه ما چې کله کتابه زما مخله راغلي هغه ما پړاو کړی دی او ډېر ښه د کوم دی نه لکه هغه زه نه کیو هر چا سره کتاب چاپ کړی دی که هغه مرګری دی نو هغه د خاکي بالکل هغه دغه ته سخت ته رسېدلی دی
او بل د یوې ښې خاکې دپاره د کوم کوم لوازمات ضروري وي نو ستاسو په نظر کې خاکه په کومو رنګونو ښایسته پکار ده؟
د خاکې دپاره خو ما تاسو ته ویي چې لکه څنګه دی سړی دی اول د هغه اول جان واقف کے دار معلومات پہ حاصل ہے نو الگ بتائیے ہر خاکے لکھنے سے خود خاکی دادا کر کے دی اول علوم بنے ددی وغیرہ ددی رہنے شروع کی گئی کہ ددی اگر تصویر بتا سر آخ لے نہ آگاہ سر دے تو نہ روالی طرف کو پورے فکر میں دو جیت دے نہ آگے مچھر آگے سل لی اگر اسکیپر آگے سل لی نو دغه دغه د وجود شو بیا د دادتونه شو بیا چې څنګه دو اغه خو او بد درې کوم دی بیا دا چې د تینې جګا لکه مې په کار او د کیستا دا چې د دې چې لکه پر سپیټالین کې نه کړی دی په نور څه کوم دی نه لکه دې څه څه وی اغه یا د دې دا چې په امر او ځین کې د دې چې کوم حل کې تر لږه دی دا ټول د صبر دی نو دا ټول د صبر دی راځي چې نو له نه یو صفاقه جوړی دی لکه تاسو ما په لوندې سره کې دا ویلی چې متور څه کوم دی نو اغه په پنسل باندې یا پرنګونی باندې څه کوم دی نو یو تصویر جوړی او شاعر څه کوم دی یا ادیب څه کوم دی د صفاقه لیکي نو دی د لفظونو په زور باندې څه کوم دی نو لکه دا غلطه ده چې نه صفاقه پښه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
بل د تاسو چې په خپل خاکو کوم کتاب دی تاسو دی کې لکه ادبي دنیا کې خو فی زنانه ډېری کمی دی اکثر موږ وایو دا یو بدمرغي ده چې لکه ډېری راځي نه دي تر ته خو لګي دي خو بیا خپل هڅې کوي لګي دي خپل هغه د لیک لوس په بنیاد باندې خپل ځان منل هم دی چې څونه کار کړی دی نو آیا په دغه خاکه نگاره کې تاسو په خپل چکم کتاب لیکلی دی یا چې کوم لیکلی کې زنانه لیکوالانو هم خاکی شته کنه؟
یا لیکلی خو ما د زنانه خاکی له ما نه دی لیکلی څه جنې یاره یا پیچا لیکي خاکی لیکلی شي دی دی خو باندې لیکلی شي دی دا چې خاکی کنه زمونږ کې شاعران دي دی باندې دی او هغه د څنګه په مختلفو مثلونه کې دغه په خپل دغه کړي دي سلامونه اوري دغه وایي نو د هغې عادتونو نه داسې خاکه نګار دي نه خبر دي نو داسې لیکلي شوي دي خو د زنانه له طرف نه ما د خاکې کتاب نه دي لیکلی
او نه او تاسو په خپله چې کوم شل شخصیات دي تاسو په کې کتاب کې کې زنانه شخصیت نشته چې دغې په دغې خاکه هم بیان کړي وي
نو زما خپل دغه دا دی چې زه به پکې شامل یم او دا چې د کومه تقریبا د مخاطب کومه او څو چې دې دا چې نارښتا چې
لیکوالانه
پلانه لیکوالانه شته چې دې باندې د ویل کې ما یوازې لیکوالانه نه عام ځوان کې چې دا څه کوي او دا ری فکرونه دې څه لږه دې لکه دا ستایلې ور دي ان شاء الله په دې باندې مزه راغلي چې ما خاصه تاسو ته وویل چې نه یا ټول حکې مې لیکلي دي دې ته لا پاتې دي دا پاتې ان شاء الله په دې کې به زه د خپل فرند یم دا چې دې نو دې له په دې ور کوم په دې تاسو کې
وکړم دې لکه دا خو که شخصیت دې نو دا خو ټول نه یو برخه د خزي او سړي کدي کولانی او کدي جون په هر میدان کې دا وګ پګو کوم دا خبر اومنو چې دی روان دي نو په کار کې دا غشن پدې نظر سره هم مرکه وکړي چې دې کارو د غزيار ته مو کتلی شي هغه
ژوند دې نه نیمګړی بخیر ژوند دې نه نیمګړی دی او ژوند په هر ډول کې دی موږ سره شامل دي مان دا تر موږ سره دا وګ پګو موږ سره دي نو موږ دا ته نه ته وته ان شاء الله دی له بجو خپل کتاب کې او تل کې موږ نو ورته ایران ادیبان کې چندي نو اړې بم دا دې لیکل په مخه او د زنانه خپل حق ته دي ته خپل حق ته کوم دي هغه په دې دنیا کې هم ورکی خپل کتابونه دي
له وخت راځه چې ورته تاسو نه سلام ورو پکې نو یو نظم یو غزل بدنه مو ورته کده شاعری رنگونه هم تاسو لري ګل رنگ دي څنګه چې تاسو کتاب نوم دي نو غواړم چې تاسو نه
وورو دا غزل دي چې غزل زمانه غواړي نو سپي زمانه غواړي غزل زمانہ غواڑی موسی کی زمانہ غواڑی او دازر میں مست مست شاعری زمانہ غواڑی او پختل میں پلاس کی ازریدی تو کی دلی پختل میں پلاس کی ازریدی تو کی دلی او داخل کی راضی نو تسری زمانہ غواڑی
ہائے
ہائے واہ او شور یادت کرے ان جان راضی کو بنا اس کی مستی میں لے چلا بنگلی زمانہ غواڑی دردین میں دزڑا تو پر ہرون کی رانگستی داجن چلے و نے لکھ مستی زمانہ غواڑی نظر مات لسپلنی زمانہ غواڑی نظیر دے دیزلن نظر کے نور سنزئیگی یار بخت لسپر کی کٹوری زمانہ غواڑی
دیر خدیر خپل
نظیر
سده ستاسو افسانی هم لیکي او د خاکونه په تاسو کې تاسو افسانو کتاب ته هم اراده لري چې چاپ کې نو لنډي افسانی لنډي کیسې یا افسانی د لکه په افسانه په کم انداز کې لیکي کم د افسانی جوړ روایتي بیانی انداز دی کی کنه نوی چې کوم علامتي انداز کې افسانی هغه
افسانی د کوم دغه د لوازمات کې په هغه لوازمات زده برابر راځي کنه لکه عنوان دی تمهید دی بیا د دې نتیجه ده او بیا چې کوم دی نو لکه په دې کوم یې نه ستانه وي کوم خبرې دی واده تاثیر دی دا ټول چې نو په دې کې چې لکه علامتي خاکه د افسانه زمانه ده
خیالی دی کنا د چاپیریال سره جون سره تړلی کردارونه دی لکه خیال د خپل ټولنې ناخلی
هر افسانه کې لیکل کیږي نو هغه موږ د خپل معاشري نه د خپل ټولګي نه هغه سوچ او فکر هم بدل کړی نه موږ راخلو دا یو واقعي مکه کراچي دغه مکه کراچي نه پارې باندې بیا چې کوم دی نو ریل د افسانوي شکل ورکول دا چې کوم دی نو بیا موږ کوي او د دې معاشري نه دغه خبرې دغه ترې دغه کیسې دغه څنګه دغه دغه چې کوم دی کم مشکلات چر مکه تر ولاړې یا د ظلم زور زیاته هم د دغه نه د افغاني جوړیږي او د دغه نه چې څنګه نه د قانون غراخلو بیا ته فکر دارو نه دغه کو شاملو لکه داسې نه چې ګنې او تو به تو مونږ دغه خلک نو موالي یا د هغه له غفل خیالي ورته تو کی څه کې کنه نه د حقیقت نه بني
پښتنو جون سر ترلی مطلب چې کوم حالات دي نو هغه د افسانه شکل کې افسانه او تاسو خپل افسانه ملي کې نو د چا کوم یو افسانه نگار یا ناول نگار په خپل وخت کې چا نلیر متاثر یي د چا اسلوب مخه د پښتو ادب
پښتو ادب کې څه لکه کلم ما افسانه کتلی نو په ما باندې ډیره خوږې چې کوم دی نو دا د راهځري افسانه لګېدلې راهځري سي او بیا د عین رسکو عبدالغلا سید کی کوم د منډو او غیر د خیا ثانی نکلی دي هغه ما ډیر کتلی دي نو دا د ځکه ثان دا چې وی چې لکه دا ما ډیر په لور کې دي ډیر نه لوستي دي
نو واخ ور سره له خیر سره سره تور سي نو څه پیغام ورکوي
نو بس پیغام کو زما دا دی چې تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو مال کیمرا کې په خپل لوي کې او اوریدونکو ته دا دغه دی چې زمونږه د پښتنو د معاشره د صدا چې اکثر مونږ په نس خبره باندې یو بل سره ورلاندې وځو او یو بل هغه غریوانو نه وشلو نو زلمه چې د معاشره کې مینه په کار ده ورورولي په کار ده د دشمنو تر ځنو نه کې کړنې نو په ډډه کې دل په کار دي او دا یو ماحول پیدا کول په کار دي چې ټول مینه مینه او زمونږه د دې رغنه کې کړنې نو لکه مونږ خلک په غلطو لغه باندې الکابونو باندې نه بلکه په خو نمونه باندې موږ وستای چې دا د شکا دا پښتانه دي کوم دي نو دا د مینی او د رورولې او د پښتنو علي خلک دي
بالکل ډیر ښه پیغام دی ډیر مننه نظر یې ستاسو پروګرام کې مرسته برخه واغې ستاسو خپل مسؤلیت موږ پروګرام ته په وخت وشي ډیر مننه
عزت من شي عزت من شي السلام علیکم
ډیر مننه ګرانو خبردون کوم چې سره پښتانه ستوري پروګرام اختر ترسیږي